یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې دولس بجې شوې. زه صفي الله ستانکزی یم. تاسو د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم. وړاندې اورئ د ملګرو ملتونو امنیت شورا طالبان د افغانستان لپاره یو ننګونکی ګواښ بولي او وایي له القاعده شبکې سره اړیکې نه دي پرې کړي. نن د اوسني افغانستان د بنسټګر احمد شاه ابدالي 249 کلین دی.
د احمد شاه ابدالي د لویو اهدافو څخه چې د پاچاهۍ د شروع څخه و هغه ته کار ونښلاوه، هغه د ملت جوړونې او دولت جوړولو هڅه وه.
د افغانستان او بنگلادیش د فوټبال ملي ټیمونه نن ماښام لوبه لري. افغان لوبغاړي وايي پوره چمتووالی ورته لري.
قطر کې د ملي ټیم سره نو احساس ښه لرو، نو امید لرو چې د بنگلادیش لوبه نه ښه نتیجه واخلو. هلکان فعلا 100% آماده دي.
د امریکا متحده ایالاتونه په نړۍ کې د کرونا وبا د مخنیوي لپاره یو پلان اعلانوي او دویمه نیمایي کې د مخکښو ښځو پروګرام لرو. ترار سمخ کې اسمت ساروان خبرونه وایي.
ملګری ملتونه وایي طالبان لا هم له القاعده سره نږدې اړیکې پالي. نامعلومو وسلوالو د افغانستان د لویدیځې حوزې د علماو مرستیال وباشه او اروپایي ډیپلوماتان وایي د ایران د اتمي موافقې پر سر خبري حساس پړاو ته رسیدلی دي. د خبرونو تفصیل. ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې ویلي چې د طالبانو له لوري د افغانستان حکومت ته ګواښ زیات شوی او دا ډله لا هم له القاعده شبکې سره نږدې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دې راپور کې چې پرون چهارشنبه خپور شو ویل شوي که ضروري اقدامات ونه شي ممکن دا ډله بیا واک ته ورسیږي. دا راپور چې د ملګرو ملتونو څارونکي ډلې چمتو کړی په داسې حال کې خپور شو چې په راتلونکو څو میاشتو کې درست نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووځي. د ملګرو ملتونو دا ډله چې په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو د څارلو مسؤلیت لري وایي چې طالبان د القاعده له تروریستي ډلې سره نږدې اړیکې لري. په راپور کې راغلي دواړو ډلو داسې هیڅ نشه نه ده ښولي چې په خپل منځ کې دې اړیکې شلولې وي. د افغانستان د لویدیځې حوزې د علماو د شورا مرستیال مولوي محمد کبابیانی نن سهار په انجیل ولسوالۍ کې د خپل کور مخ ته وویشتل شو. د هرات د امنیه قمندانۍ ویندوی عبدالله حد ولیزاده آزادي راډیو ته وویل مولوي کبابیانی په خپل کلي کبابیان کې د سهار له لمانځه وروسته له جومات څخه کور ته روان و چې دو موټر سایکل سپرو پرې ډزې وکړې. حمله کوونکي په تیښته بریالي شوي او تر دې دمه د دې برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. اتیا کلن کبابیانی له دیرشو کلونو راهیسې د افغانستان د لویدیځې حوزې د دینی عالمانو د شورا د مرستیال په توګه دنده په غاړه لرله. د اروزګان د ګیزاب امنیه قمندان وایي وسلوالو طالبانو په پرلپسې بریدونو کې د دې ولسوالۍ له امنیه قمندانۍ پرته نورې ټولې سیمې نیولې دي. امنیه قمندان لالی نن آزادی رادیو ته وویل تر دې وړاندې هم طالبانو د ولسوالۍ په بشپړ ډول نیولې وه. د ګیزاب امنیه قمندان وایي چې د طالبانو د حملې له پلانه خبر وو او له دې سره سره چې له اړوندو ادارو یې د مرستې غوښتنه وکړه کومکي ځواک ور ونه رسید. دی وایي که ژر کومکي ځواک ور ونه رسیږي ممکن امنیه قمنداني هم د طالبانو لاسته ولویشي. د امریکا دفاع وزارت وایي تیر کال یې ځواکونو په افغانستان کې په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې 40 ولسي وګړي سهوان وژلي او 15 نور ټپیان کړي دي. دا خبره پینتاګون د امریکا کانګرس ته په حق راپور کې کړي چې په 2000 میلادي کال کې په بهرنیو جګړو کې د ولسی وګړو د وژل کېدو په اړه خبر کړی دی. په دې راپور کې تیر کال سهوان د وژل شویو شمیر 3 تنه ښودل شوی. پنتاگون په دغه راپور کې چې د امریکا د کانګرس په غوښتنه یې په جګړو کې د ملکیانو د احتمالي منشوبلې په اړه له 2013 کال راهیسې هر کال خپروي او یوه برخه یې په ډاګه شوې، ویلي چې یو تن په عراق او یو بل تن په سومالیا کې وژل شوي او د وژل شوي درېیم ملکي کس ځای نه دی په ډاګه شوی. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. په ویانا کې د ایران د اتومي تړون د احیا لپاره خبرې ډېر حساس پړاو ته رسېدلې دي. دا خبره اروپایي ډیپلوماتانو کړې ده. د برېټانیا، فرانسې او جرمني ډیپلوماتانو په یو بیان کې وویل په خبرو کې پرمختګ روان دی او د راتلونکي موافقې ځینې مهمې برخې چمتو شوې، خو بیا هم سختې پریکړې په مخ کې دي چې باید وشي. د دغو درې اروپایي او د ایران د 2015 کال په اتومي تړون کې د نورو شاملو سترو قدرتونو استازو د اپریل د میاشتې له لومړیو په ویانا کې خبرې پیل کړي او هڅه کوي چې متحده ایالات بیرته دغه تړون ته راوګرځي او ایران هم خپلې کړې ژمنې په بشپړ ډول عملي کړي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 میلادي کال واشنگټن له دغه تړون څخه وویست او پر تهران یې بیرته اقتصادي بندیزونه ولګول. تهران هم په غبرګون کې د اتومي پروګرام فعالیتونه بیرته پیل کړل. د امریکا متحده ایالاتونو پر درې بلغاریایانو او پر هغو لسکونو شرکتونو چې ویل کیږي دوی خاوندان دي یا هم په فساد کې د پراخ رول له مخې پرې کنټرول لري اقتصادي بندیزونه لګولي دي. د امریکا خزانې وزارت پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې د ماګنیتسکي نړیوال قانون له مخې د بلغاریا د پارلمان پر پخوانی غړي دیلیان پیوسکي، مشهور سوداګر واسیلی بوشکوف او د ملي امنیت پر پخوانی چارواکي ایلکو جیلیاسکوف او په دوی پورې تړلیو څلور شپېته شرکتونو باندې بندیزونه لګولي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه جلا اقدام کې په فساد کې د لاس لرلو په تور د بلغاریا پر درې پخوانیو چارواکو د سفر بندیز لګولی دی. بلغاریا چې د ناټو او د اروپایي ټولنې غړي ده له څه باندې درې لسیزو راهیسې چې په دې هیواد کې کمونیستي رژیم ړنګ شوی له پراخ اداري فساد سره مخامخ ده. د اروپایي ټولنې دا بېوزده غړی تل د فساد او د رسنیو د ازادۍ د ستونزو له کبله له انتقادونو سره مخامخ شوی دی. او د امریکا د فضایي تحقیقاتو اداره ناسا وایي د زهری یا وینوس سیارې د اتموسفیر او د دې سیارې د سطحې د اجزاو د څېړنې لپاره دوه ماموریتونه لري. له دغو ماموریتونو ځینې هر یو 1500 میلیون ډالر بودیجې ته اړتیا لري او په پام کې ده چې د 2018 او 2030 کلونو ترمنځ اجرا شي. د ناسا رئیس بیل نلسن وایي دا دوه ماموریتونه به موقع په لاس ورکړي چې له څه باندې 150 کلونو وروسته یو وار بیا دې سیارې ته پام واړوي. ناسا وروستی ځل په 1990 میلادي کال د زهرې مدار ته یوه ستور بیړۍ لیږلې وه.
خبرونه مل ازادي راډیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو .com او فیسبوک پاڼه facebook.com/ازادي راډیو کې ولولای. راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا طالبان د افغانستان لپاره یو ننګونکې ګواښ بولی او وایي لال قاعده شبکې سره اړیکې نه دي پرې کړې. د سازمان په خپل کلنی راپور کې لیکلي طالب ډله د پراخېدو په حال کې دا اوله هم فکر کوي چې د زور له لارې واک ته رسېدلای شي. د ملګرو ملتونو راپور په افغانستان کې د پیل شویو هدفي وژنو مسؤلان طالبان ګڼي او زیاتوي د ملا محمد عمر، د زوی ملا یعقوب او سراج الدین اخانی په ګډون د دې ډلې ځینې مشران سولې ته لیواله نه دي. افغان حکومت د ملګرو ملتونو د نوي راپور په اړه څه تبصره نه ده کړې، خو طالبان یې ردوي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي طالبان له هم لال قاعده شبکې سره اړیکې لري او هیڅ داسې نښه نشته چې وښیي دواړو ډلو دا اړیکې پرې کړې دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور چې د چهارشنبه په ورځ خپور شو د طالبان او القاعده روابط له افغانستان سربیره د امریکا لپاره هم یو ننګونکی ګواښ بولي. د دې مهم نړیوال سازمان په راپور کې راغلي د القاعده شبکې مهم مشران د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیمو کې ژوند کوي. په دې راپور کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری مړینه هم نه ده تایید شوې. که څه هم طالب بیان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې خپلو لیکو کې د بهرنیو وسلوالو شتون ردوي، خو د ملګرو ملتونو راپور ښیي چې لا هم د دې ډلې په لیکو کې لا ته تر لس زره بهرني وسلوال جګړه کوي. خغلی مجاهد ازادي راډیو ته وویل
اسلامي مرکز ډول اړیکې هم له چا سره نه لري په افغانستان کې نه دي او خپل هیوادونو ته تللي دي او د افغانستان په خاور کې شتون نه لري.
د دې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت شورا، د امریکا کانګرس او یو شمیر نورو د طالبانو او القاعده ترمنځ د اړیکو د دوام راپورونه خپاره کړي. امریکا او طالبانو ترمنځ د دوه هیل اصلیک شوی هوکړې یوه مهمه موضوع د القاعده په ګډون له ټولو بهرنیو ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرېکون دی، هغه څه چې د ملګرو ملتونو په راپور کې ځواب منفي دی. دا راپور دغه شان د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه یو اندېښمنوونکی تصویر وړاندې کوي او لیکي د دې هېواد امنیتي وضعیت د تیر بل هر وخت په نسبت خراب او تاوتریخوالی د 2000 کال د لومړیو دریو میاشتو په پرتله 6% زیات شوی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور کې طالبان په افغانستان کې د روانو هدفي وژنو مسؤلان بلل شوي او زیاتوي. د دې ډلې یو شمېر مشران په ځانګړي ډول د ملا محمد عمر زوی ملا یعقوب او سراج الدین حقانی سولې تلېوال نه دي او له نظامي لارې د افغانستان د ستونزې په پای ټینګار کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور طالبان مخ په پراخېدونکو ډله یادوي چې د ولسوالیو او ولایتونو له مرکزونو پرته له 50 تر 70 سلنې خاوره په واک کې لري او یا یې هم د واک خپلولو هڅه کوي. د افغانستان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اړه د خپل دریځ ښودلو ژمنه کړې، خو لا یې په دې اړه غبرګون نه دی راغلی. خو له دې وړاندې افغان حکومت د افغانستان په ډېرې خاورې د طالبانو د ولکې راپور رد کړی او دا یې اوازه او بې بنسټه بللې. د ملګرو ملتونو په راپور کې دغه شان د نشه یي توکو کښت او قاچاق د جګړې د پراخېدو او د طالبانو د مالي ملاتړ ستره سرچینه بلل شوي، خو تر خوا یې د افغانستان په دولتي ادارو کې فساد د بې ثباتۍ له دوام سره مرستندویه وسیله یاده شوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د څېړونکو راپور د عایشه او په سیمه کې نورې ډلې هم د افغانستان د ثبات لپاره ګواښ بولي او زیاتوي. د ډلو هم هڅه پیل کړې چې له طالبانو مرور وسلوال خپل لیکو ته جذب کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غوښتل کس څنګه چې د پروګرام په معرفي کې واوریدل، نن د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د بنگلاديش د فوټبال ملي ټیم سره د نړیوال او آسیایي جامونو د کوالیفای یا غوراوي په پړاو کې خپل لوبه کوي. دا په غوراوي پړاو کې د افغانستان لومړنۍ لوبه ده، ورسره تر هغه چې دوی په متحده عرب اماراتو کې همدارنګ په قطر کې چیرته چې دغه لوبه نن پلان شوی دي ځینې تمرینی لوبه او ښه تمرینونه کړي دي. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم غړي وایي چې پوره چمتووالی لري او باید د دوی په خبره چې د بنگلاديش په وړاندې بریا خپل کړي. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون په فیسبوک پاڼه باندې د ملي ټیم د لوبغاړو ویډیوګانې او تمرینونه ښکاره شوي دي او همدارنګه د ځینو لوبغاړو غږونه او کلیپونه هم نشر شوي دي. لاغې ډلې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم د غړي نورالله امیری او د ملي ټیم د بل غړي فیصل شایسته غږونه واوري.
په قطر کې د ملي ټیم سره نو احساس ښه لرو، نو امید لرو چې د بنگلاديش لوبه نو ښه نتیجه واخلو. هلکان فعلا 100% آماده دي، نو هم د فزیکي هم د رواني د طریقه نه، نو انشاءالله امید لرو چې ستاسو دعاګانې موږ سره وي، انشاءالله یو ښه نتیجه به واخلو.
تمنا همو تو که سر مربی مو پر ما گفته بود همو تو پیش بردم و صاحب بابا هم بسیار راضی هستیم. اگر این مسابقه رو باید ببریم 100% یعنی مسابقه خوب بازی میکنیم و کوشش میکنیم که نتیجه خوبی بگیریم.
و موردل چې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم غړي وایي د بنگلاديش په وړاندې د لوبي لپاره پوره چمتووالی لري. اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د قانونو د کیندنې بهیر په چټکوالي ټینګار کړی. د جمهور ریاست لوري په خبره سوي اعلامیه کې راغلی چې تیر ورځ د کاغلی غنی په مشرۍ د هیواد د قانونو د امنیت په تامین په جوړه شوې غونډه کې په دې اړه بحث وسو. اعلامیه زیاتوي محمد اشرف غنی ټینګار کړی چې غیر رسمي اقتصاد باید په رسمي اقتصاد بدل سي او د قانونو د کیندنې بهیر د چټک او د پیرلو لپاره د ورته ملي، سیمه ایز او بین المللي بازارونه اومندل سي. دا په داسې حال کې ده چې دا هم په افغانستان کې د نامنویو له امله په ځینو ولایتونو کې د وسلوالو ډلو او همداشان د ځینو زورواکو له لوري په خپل سر په غیر فني ډول قانونه کیندل کیږي چې عواید د افغانستان ملي بودیجې ته نه بلکې شخصي جیبونو او همداشان مافیایي کړیو ته په لاس ورځي. د افغانستان د کرنې مالداری او بو لګولو وزارت وایي چې په هرات کې د کرنې او خړو خوندیتوب بیړنۍ پروژه پرانستل شوه. دغه وزارت د اوبو او طبیعي سرچینو مرستیال حشمت الله غفری په پرانست غونډه کې وویل چې د روان کال لپاره یا د پروژه په هرات کې 400 میلیونه افغانۍ بودیجه لري چې د اړتیا په وخت کې به ورنه سالمه استفاده وسي. ښاغلی غفوري زیاتوي چې یا د پروژه د ابریزیو چکریمونو د اوبو لګولو کانالونو د بیا رغونې او جوړولو د استاسویو تخمونو ویش او د نویو باغونو او ممیزخونو جوړولو په برخه کې فعالیت کوي او د هم د کابل بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو بیې یوه امریکایي ډالر 80 افغانۍ 15 درس پله یوه یورو 95 افغانۍ یو پاون یو سلنه افغانۍ 1.5 پله یو سعودي ریال 1.5 افغانۍ اویا پله زر ایرانی تومندری افغانۍ 1.5 پله زر هندي روپۍ 1500 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 496 افغانۍ.
امریکا غواړي د کرونا وبا د مخنیوي لپاره نن یو پلان اعلان کړي. واشنگتن غواړي د دې میاشتې تر اخره په لسګونو میلیونه ډوز واکسین د نورو هیوادونو لپاره چمتو کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي په څو ورځو کې به ولسمشر جو بایدن د هغه پلان تفصیل بیان کړي چې له مخې د کرونا 80 میلیونه ډوز واکسین نورو هیوادو ته صادري شي. ښاغلی بلینکن زیاته کړه چې دا پلان به نن اعلان شي. بلینکن چې په کوستاریکا کې د لاتین امریکا د سفر په وروستۍ ورځ پرون خبرې کولې دا هم وویل چې دا پلان به له کوواکس پلان سره په همشخه وي. کوواکس بې وسله هیوادو ته د کرونا واکسین نړیوال پروګرام دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر څرګنده کړه چې موږ سخت هڅه کوو چې د واکسین جوړېدو ظرفیتونه د امریکا دننه او په نوره نړۍ کې پراخ کړو څو په دې ډول د دې وایروس مخه ونیسو او په نړۍ کې د واکسین مخکشان شو. د بلینکن په وینا کوم پلان چې تمه د ولسمشر بایدن به اعلان کړي د اړتیا او ساینس له اصولو سره به سم وي او د واکسین د ویش په دې پروګرام کې به سیاسي لرلید په پام کې ونیول شي. شاوخوا دوی اونۍ مخکې ولسمشر بایدن یو پلان اعلان کړ چې 40 میلیونه ډوز نور واکسین به چمتو شي چې له دې سره به له متحده ایالاتونو بهر ته ټول صادرېدونکی واکسین د جون تر اخره 80 میلیونه ډوز ته ورسی شي. بایدن ویلی دی چې د دې ابتکار هدف دا دی چې په نړۍ کې له کرونا وبا سره د مبارزې لپاره د امریکا مشي ومنل شي. د په دې ډول د چین او روسیې هڅو ته اشاره کوله چې د واکسین د ویش له پروګرامه په نړۍ کې د خپل اغېز پراختیا لپاره استفاده کوي. له کوواکس واکسین سره د چهارشنبې په ورځ یو شمېر هیوادونو او مرستندویانو د نږدې 2.4 میلیارد ډالرو مرستو ژمنې وکړې. دا ژمنې په هغه سرمشیزه کې وشوې چې د دې واکسین متحدانو برخه پکې اخیستې وه او مشي جاپان کوله. پر دې مرستې به 1.8 میلیارد ډوز واکسین په سبسایډي بېوزلو هیوادو ته د 2021 او 2022 کلونو په ترڅ کې چمتو شي او په دې ډول به په دغو هیوادو کې 10% مشانو ته دا واکسین ورسی شي. کوواکس واکسین له فبروري میاشتې راهیسې د نړۍ د 120 هیوادو لپاره 80 میلیونه ډوز واکسین چمتو کړی دی خو په هند کې د کورونا د مثبتو پیښو د زیاتېدو له امله دغه هیواد د دې واکسین پر صادراتو لاس ونیو او دا بهیر ورو شو.
نن د 2021 کال د جون پر دریمه د اوسنی افغانستان د بنسټګر احمد شاه ابدالي 249 تلین دی. هغه په 1940 میلادي کال کې په کندهار کې د افغانانو مشر وټاکل سو. د احمد شاه بابا په پاچا کېدو سره د افغانانو قوت او قدرت په ډیره چټکۍ پراخ شو. د هغه د واک دایره غلبه د ایران لویدیځه نیولې بیا د هندوستان تر سرهند او له آمو سیند نیولې بیا تر بحر هند غځېدلې وه. د احمد شاه ابدالي دوه مهمې کارنامې د تاریخ پوهانو په خبره افغان ملت جوړونه او د پانی پت بریاوې دي. احمد شاه اعظمی په دې اړه راپور جوړ کړی دی.
د اوسنی افغانستان بنسټګر احمد شاه ابدالي په 1922 کال کې د هرات د حکمران زمان خان ابدالي او میرمن زرغونې په کور هرات کې زیږیدلی وو. د تاریخ په کتابونو کې لیکل شوی چې د 1928 کال په جولای میاشت کې د بیلابیلو افغان قبیلو مشرانو د کندهار په شیر سرخ بابا زیارت کې 8 ورځې ملي جرګه وکړه خو ونه توانېدل چې په متفقه توګه د افغانانو لپاره له خپل منځه یو پاچا وټاکي. وروسته د جرګې پر 9 ورځ صوفي درویش صابر شاه پر احمد خان لاس کښېښود او ویې ویل چې خدای پاک احمد خان په تاسو ټولو کې ستر او شریف پیدا کړی دی او په دې کې درهبری جوهر سته. له دې وینا سره سم هغه له نږدې کروندې څخه د غنمو وږي راواخیستل او د احمد خان په لنګوټه کې د تاج په توګه وټومبل او ویې ویل چې دا ستا تاج سو. د جرګې نورو خړو د احمد خان ابدالي کورنی شالید د هغه ورته او پوهی او همدا ډول د درویش صابر شاه نظر په پام کې نیولو سره هغه ته د افغانانو د مشرتابه مسولیت وسپاره. دا ډول احمد خان ابدالي په 25 کلنۍ کې د احمد شاه دورانی په نوم د افغانانو رهبری پر غاړه واخیسته. په کاناډا کې میشت افغان لیکوال او څېړونکی محمد معصوم هوتک وایي چې د احمد شاه بابا یو تر ټولو لوی کارنامه ملت جوړونه ده.
د احمد شاه بابا د لویو اهدافو څخه چې د پاچاهۍ د شروع څخه هغه ته کار ونښلاوه، هغه د ملت جوړونې او دولت جوړولو هڅه وه. پخوا تر ده هم ځینې خورې ورې هڅې په پښتنو او په دغه منطقه کې د اوسېدونکو قومو د پاره سوي، د روشاني حرکت و، د خوشحال خان حرکت و، د میرویس حرکت و، لیکن هغوی نتیجې ته نه رسېدلي وو او یا نیمه خوا سوي وه. احمدشاه بابا لومړی هدف دا وټاکه چې پر دغه منطقه باندې د دغو اولسونو دپاره یو منظم د برنامې او د پروګرامونو سره سم او د تشکیلاتو سره سم یو دولت تاسیس سي.
احمدشاه بابا افغانان پر یو مرکز راغونډ کړل او د هغوی ترمنځ ولسی او ملي تګلاره خپل کړه. هغه د بیلابیلو قبیلو خانان او مشران متحد کړل. دا ډول افغانان یو خوا د پردیو لسیته موشغورل او بل خوا د خپل واک څښتنان کړل. معصوم هوتک زیاتوي چې احمدشاه بابا په داسې وخت کې د افغانانو خوري وري قبیلې را یو ځای کړې چې د نړۍ په نورو پرمختللو هیوادونو کې لا هم دا ډول هڅې په لومړني حالت کې وي.
د دغه اوسیدونکو اقوامو د قبیلویت څخه د را ایستلو هڅې وي چې دوی د یو ملت په حیث باندې سره راجمع سي او هغه قبیلویت د مابین څخه پرېږدي. د دې لپاره اساس کښېښوي. په دغه وخت کې په افغانستان کې خود څکه، حتی په امریکا کې د منظم دولت د جوړېدو دپاره هڅې هم د شروع په حالت کې وي. اما احمدشاه بابا دا دولت جوړ کړي، دا مرکزي دولت یې جوړ کړي.
د احمدشاه بابا په پچا کې دو سره د افغانانو قوت او قدرت په ډیر چټکی سره پراخ سو. په ډیر لږ وخت کې د هغه د فتوحاتو نغارې تر لری ولاړې او هغه د یو لوی فاتح په حیث را څرګند او پیژندل سو. د هغه د واک دایره یا غلبه د ایران للویدی زنیولې، بیا د هندوستان تر سرهند او له امو سند نیولې بیا تر بحر هند غزیدلې و. د بهاودین زکریا په هنتون ملتان په خوانی مشر او تاریخ پو پروفیسر ډاکټر عاشق محمد خان دورانی وای د افغانستان د بنسټګر او ملت جوړونکو راورسته د احمد شاه بابا دوه ملوی کارنامه په پانی پت کې مرهټه ځواک ته ماتي ورکول و.
مرهټه جو اتنے پھیل گئے تھے کہ پونه سے نکلتے ہوئے آگے بڑھے.
د مرهټانو واک له پونی څخه نیولې تر ډیلی او نورو ډیرو سیمو پورې غځېدلې وو. دوی پر ټول هندوستان مرهټه راج قائمول غوښتل. هغه وخت د ډیلی عالم حضرت شاه ولی الله احمد شاه ابدالي ته لیک ولیږه چې تراشه، ځکه د مرهټانو له زور او ظلم څخه مسلمانان تنګ راغلي او د نجات یوازینۍ هیله یې تاسو یاست. دا ډول احمد شاه ابدالي ټول پښتانه راغونډ کړل، خپل لښکر یې تیار کړ او مرهټانو ته یې داسې ماتې ورکړه چې هغوی بیا سر راپورته نه کړ. احمد شاه ابدالي د ډیلی تخت ونیو، خو د هغه په زړه کې له خپل وطن افغانستان سره دومره مینه وه چې بیرته له هندوستانه ولاړ.
افغانستان اپنے ملک کے لیے اتنی محبت تھی کہ وہ واپس چلا گیا.
پانی پت د هند هریانه ایالت تاریخی ولسوالی ده چې د ډیلی په شمال کې په 95 کیلومتر کې پرته ده. په پانی پت کې وړاندې هم دوه لوی جنگونه سیول، خو دریم جنگ د 1918 کال د جنوري پر 14 د افغان پادشاه احمد شاه ابدالي او د صدا شیوراو باو په مشرۍ د مرهټیانو لشکرو ترمنځ وسو. د مرهټیانو د پراخ قوت او ځغلند واک غځولو تګلارې د مخنیوي لپاره نه یوازې مسلمانانو بلکې نورو اقلیتونو هم د افغانستان پادشا احمد شاه بابا ته فریاد وکړ چې د دوی په وینا له دې بلایې وژغوري. په دې جنگ کې له افغانستان له احمد شاه بابا سره په لشکر کې شاوخوا 40,000 افغانان ول، چې شاوخوا هم دومره په هند کې مرسر ملګري سول. بلخوا د مرهټیانو شمیر تر 15,000 زیات یادېږي. په دې جنگ کې لسګونه زره کسان وژل سول چې بیلابیل لیکوالان او تاریخونه یې شمیر متفاوت یادوي. پروفیسر عاشق حسین خان دورانی زیاتوی چې پښتنو سردارانو احمد شاه بابا ته وویل چې که مغول لمنځنی آسیا راغلی او لسلګونه کلونو راهیسی پر هندوستان حکومت کوي، نو تاسو هم دلته پاتې شئ. خو د پروفیسر دورانی په وینا احمد شاه بابا ځواب ورکړ چې هغه خپل وطن سره ډیره مینه لري او د هندوستان وګړو ته اوس یو فرصت برابر کړي چې د حکومت چاري په خپل پرمخ یوسي. اخوا د نوی ډیلی په جواهر لال نهرو پوهنتون کې شوونکی پروفیسر ډاکټر خالق رشید وای چې د مرهټیانو د چور چپاول او تیری ورسته او د احمد شاه بابا د راتګ لاوازو سره سم پر مسلمانانو سربیره سکان راجپوتان او جټان هم د هغه لشکرو سره ملګری شول. خو نوموړی زیاتوي چې احمد شاه بابا هندوستان ته د یوه تیری کوونکي سړی وژونکي یا قاتل په حیث نه دی تللی او نه هم د هندوستان آبرو عزت شتمنۍ او تاریخ لوټ کړی او خراب کړی، بلکې د یو نجات دهنده په حیث ورغلی او هندوستان یې بیرته د هندوستان خلکو ته وسپاري.
یوازې د سولې او تفاهم خاطر هندوستان ته راغی، د هندوستان خلکو له ده څخه هرکلی وکړ او له ده سره د مرهټو د چپاو او تلان په مقابل او د هغه بې عدالتۍ په مقابل کې چې په قومي مذهبي او سمتي لحاظ د هغو ځواکونو راپورته کړې وې د هغو په مقابل کې ودرېد.
ډاکټر رشید زیاتوي دا خبره ناسمه ده چې د مرهټیانو ماتې هندوستان ته د انګریزانو راتګ ته لار هواره کړه، بلکې د ده په خبره خپله د مرهټیانو له ماتې وروسته د هغوی سازشونو انګریزانو ته د راتګ زمینه برابره کړه. خو د نوموړي په خبره بیا هم احمد شاه بابا د انګریزانو د ایستلو پلان درلود.
لوی احمد شاه ابدالي په 1918 کال کې اراده درلوده چې انګریزان له بنګال څخه وباسي، خو انګریزانو د دوهم شاه عالم مغل د دوستۍ له اصل څخه ناوړه ګټه پورته کړه او هم هغه ناسیاله نواب شجاع الدوله او یو شمېر نور ځواکونه د دې سبب شول چې انګریزان په مقابل کې د احمدشاهي امپراتورۍ اراده کمزوري وښیي او وی نه شوی کولی چې دغه خلک له هندوستان څخه وباسي.
د فارس سلطنت باچا نادرشاه افشار چې کله په 1913 کلونو کې په هرات کې د ابدالیانو او بیا په کندهار کې د هوتکو حکمرانی ړنګ کړه، نو په دغو جنگونو کې یو شمیر پښتنو مشرانو ته مرګ ژوبله ورواړوله، خو بیا هم د دغو دواړو قبیلو له پاتې مشرانو سره جوړه وسوه او هغه په خپل لشکر کې وګمارل. دا ډول له نادرشاه سره زرګون افغانان ملګري شول چې ځینې یې په خپل پوځي او انتظامی وړتیا ښودلو سره د ده پام ځانته واړاوه. نادرشاه افشار په 1921 کال کې 19 کلن احمد خان ابدالي خپل امریکا بوټاکه او په یو شمیر جنگي سفرونو کې د هغه له ځیرکتیا او جنگي مهارتونو ډیر متاثر شو. هغه به ویل چې د احمد خان په شان بل ځیرک او نیک اخلاق سړی په ټول ایران او توران کې نه دی لیدلی. کله چې د 1921 کال په جون میاشت کې لمشهد 130 کیلومتره لري په فتح آباد قوچان کې نادرشاه د خپل یو شمیر درباریانو لخوا د شپې مهال ووژل سو، نو احمد خان ابدالي د خپل افغان او ازبک عسکرو په مرسته د هغه د کورنۍ غړي د یاغي لشکریانو له شور څخه وژغورل. له دې وروسته احمد خان او نور افغانان له خراسان کندهار ته راستانه شول چې ځان ته خپله پاچاهي جوړ کړي. په امریکا کې میشت لیکوال او شاعر عبدالباری جهانی وای چې که هر څومره 5000 کال مخ او شاته ولاړ سو، تر احمد شاه بابا لوی او ستر افغان چې د اوسنی افغانستان وجود یې له نامه سره تړلی دی نه سموندلای.
احمد شاه بابا سره لاغ چې د ایران ډیر زیاتې برخې لاندې کړې وې، سره لاغ چې د دیلی سلطنت لاندې کړې وو، سره لاغ چې د مرهټیانو قدرت یې مات ور کړی و، مګر خپل پایتخت کې نه په لاهور نه په ډیلی او نه هم په اصفهان یا د ایران په کومبل شهر کې وټاکی، بلکې په خپل په کندهار کې د افغانستان اساس کښېښوي او داسې اساس کښېښوي چې هغه تر نن ورځې پورې هغه افغانستان البته د احمد شاه بابا په حدود نه بلکې د یو واحد هیواد په حیث باندې تر اوسه پورې موجود دی. موږ د احمد شاه بابا د ټولو کارنامو د ټولو جنرالیو د ټولو ادبیاتو د ټولو علمي پوهې تر څنګ د ده اساسي افتخار همدغه ځای بول.
عبدالباری جهانی ذاتوی چې د افغانانو د تاریخ لمن له جنرالانو قهرمانانو او سیاستوالو څخه ډکه ده، خو تر احمد شاه بابا وړاندې د افغانانو په خپل ټاټوبي کې د افغانانو د امپراتورۍ د ایجادولو فکر او عملی ابتکار چا نه دی کړی.
په دې کې شک نشته چې پښتنو له احمد شاه بابا څخه مخکې ډیر لوی لوی او قوي شاهان درلودلي، د ډیر لوی اصلاحاتو د ډیر لوی اقتصادي پروګرامونو د ډیر لوی فرهنګي پروګرامونو افتخارات لري. مثلا په هندوستان کې سلطان بهلول لودي، سلطان ابراهیم لودي، سلطان سکندر لودي، شیر شاه سوری، اسلام شاه سوری او دغه ډول نور پښتانه مقتدرین او واکمنان. مګر خبره په دې کې ده چې د هغو ټولو سلطانانو افتخارات په هندوستان پورې اړه لري او هغوی د پښتنو د سیمې یا د اوسني افغانستان لپاره کوم مفید او ګټور کار نه دی کړی.
جهانی زیاتوی چې احمد شاه بابا هم د توري سړیو او هم د قلم. نوموړی زیاتوی هغه که یو خوا جنرالی ته توجه کړی و، نو بل خوا علم و ادب، قومي اختلافات، کانالایزیشن او شار جوړول ته هم توجه کړی و او په هر برخه کې اقدام هم کړی و. احمد شاه بابا د یو غوره منتظم په حیث داخلي تشکیلات سم کړه او عسکري، اداري، علمي او مدني اصلاحات او جوړښتونه یې رامنځته کړه. بلخوا د ده په عصر کې یو شمېر ویالې او کاریزونه هم وکشل سول. د کندهار اوسنی ښار او د خپل سلطنت پایتخت یې پر نوې نقشه جوړ کړ چې د نادرشاه لخوا وران سوی و. په دې سربېره د خپلې پادشاهۍ یو شمېر نور ښارونه هم جوړ کړل. احمدشاه بابا له خپلې خاورې او وطن سره ډېره زیاته مینه لرل. بلخوا هغه غوښتل چې د نورو لویو سیمو له تخت نیولو وروسته هلته پاته نه سي، بلکې د خپل ملي قوت مرکز افغانستان ته راستون کړي. د نه غوښتل چې د پښتنو د نورو پاچاهانو کورنیو لکه غلجي، لودي، سوري او نورو په شان په هند کې ورک سي. هغه پوهېدی چې د ده د پاچاهۍ د واک چینه افغان خاوره او افغان ولس دی. له همدې امله نوموړی نن هم په خپلو خلکو کې له معنوي پلوه ژوندی پاته دی او افغان ولس د بابا لقب ورکړی دی. احمد شاه بابا په 50 کلنۍ کې د 1902 کال د جون پر درېمه د کندهار د سلیمان یا توبې غرونو په لمن کې د سرطان ناروغۍ له امله سا ورکړه او له وصیت سره سم د کندهار ښار په مرکز کې خاورې ته وسپارل سو چې پر مزار یې یوه لویه ګنبده جوړه سوې ده.
د معاصر افغانستان د بنسټګر احمد شاه ابدالي د 243 تلین په اړه مو د ازادي او مشال راډیو راپور په تفصیل واورید. پام دې سره رسیدو د پروګرام دویمې برخې ته. 12:30 بجې دی. لمړی لنډ خبرونه له عصمت څاروان اورو.
ملګرو ملتو په یوه تازه راپور کې ویلي چې د طالبانو له لوري د افغانستان حکومت ته ګواښ زیات شوی او دا ډله لا هم له القاعده شبکې سره نږدې ده. د ملګرو ملتو د امنیت شورا په دې راپور کې چې پرون چهارشنبه خپور شو، ویل شوي که ضروري اقدامات ونشي ممکن دا ډله بیا واک ته ورسیږي. د افغانستان د لویدیځې حوزې د علماو د شورا مرستیال مولوي محمد کبابیانی نن سهار په انجیل ولسوالۍ کې د خپل کور مخ ته وویشتل شو. د اروزګان د ګیزاب امنیه قمندان وایي وسلوالو طالبانو په پرله پسې بریدونو کې د دې ولسوالۍ له امنیه قمندانۍ پرته نورې ټولې سیمې نیولې دي. د امریکا دفاع وزارت وایي تېر کال یې ځواکونو په افغانستان کې په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې 40 ولسي وګړي سهوان وژلي او 15 نور ټپیان کړي دي. په ویانا کې د ایران د اتومي تړون د احیا لپاره خبرې ډېر حساس پړاو ته رسېدلې دي. دا خبره اروپایي ډیپلوماتانو کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو پر درې بلغاریایانو او پر هغو لسکونو شرکتونو چې ویل کیږي دوی خاوندان دي یا هم په فساد کې د پراخ رول له مخې پرې کنټرول لري اقتصادي بندیزونه لګولي دي. او د امریکا د فضایي تحقیقاتو اداره ناسا وایي د زهری یا وینوس سیارې د اتموسفیر او د دې سیارې د سطحې د اجزاو د څېړنې لپاره دوه ماموریتونه لري. له دغو ماموریتونو ځینې هر یو 1500 میلیون ډالر بودیجې ته اړتیا لري.
لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس هم د مخکښو ښځو پروګرام وړاندې کیږي چې ملالۍ بشیر جوړ کړه.
السلام علیکم، تاسو ازادي راډیو اورئ. زه ملالۍ بشیر یم، تخنیکی چارې میر احمد صاحب پر مخ وړي. د ازادي راډیو اونیس پروګرام مخکشه شې خبريږي. په دې خبرونه کې د نن ورځې میلمانه فریبا احمدی کاکړ د کندهار اوسیدونکو ده. دی د حقوقو له پوهنځي لسانسه کړې ده. د ولسی جرګې په درو دورو کې د کندهار د خلکو استاد پاتې شوی ده. اوس هم ورځم د خبرونه لومړی میلمنه پر لور فریبا احمدی کاکړ صاحب لمر سره پر لیکه ده. کاکړ صاحب مننه چې خبرونه تر اغلست.
سلام تاسو ګران اوریدونکو ده د ازادي راډیو. خدای دې چې ټول جوړ روغ اوسېږي. خدمت کې
کاکړ صاحب، تاسو په کندهار ولایت کې د حقوقو له پوهنځي څخه لیسانسه کړې ده. په دغه ولایت کې فعال یاست او همدارز مو په درو دورو کې د دغه ولایت د خلکو استادولي کړې ده. د کندهار ولایت د ښځو په برخه کې که تاسو لومړی موږ ته ووایاست چې کومې داسې ستونزې وي چې تاسو د خپلو درو دورو پر مهال ورسره مخامخ شوي یاست او د دوی د ستونزو حل کولو لپاره مو هلې ځلې کړې دي.
په کندهار کې غټه ستونزه اول خو کلچر و انانات چې دروسه په جلا حاکم دي تقریبا پر خلکو باندې ډیر خلک دې ته زړه نه شکی چې خپل اولادونه یا خپل میرمنې ډیر وظیفو ته واستوي او یا کار کوکیا. دوام دا چې امنیت چندانې جوړ نه دی په مجموع کې په ټول افغانستان کې، خصوصا په هغه حوزه کې، ځکه چې دا خلک هم دا شیته هم زړه نه شکوي، ښځې ډېر د باندې نه پرېږدي او کې پرېږدي بیا د ګواښو سره مخ سي، یا هم کورنۍ متضرره ده او بیا هم کورنۍ په دې مورد باندې اندېښمن سي، بیا نو نه غواړي چې خپل ښځې کار وظیفو ته ولاړ سي. او دا چې موږ څه کړي دي، موږ همېشه کوشش کړی چې د ښځو د حقونو دفاع وکړو او د ښځو د حق دپاره آواز اوچت کړو په پارلمان کې، ځکه چې پارلمان تاسو پوهیږئ چې مقننه قوه ده، قانون جوړیږي، هلته موږ کوشش کوو چې په قانون کې د ښځو هغه مثبتې لارې ورته هوارې کړو، کوم چې د دوی دپاره اسانتیاوې ولري. نو موږ خپل دا کوششونه کوو، همېشه د ښځو په قانون کې موږ کوشش کوو چې اسانتیاوې ورته هوارې کړو. نور څه چې زموږ په توان کې سوی دی، همیشه مو کوشش کړی چې د ښځو لپاره کار وکړو. په مجموع کې د افغانستان د خلکو لپاره، خصوصا خپل د انتخاباتي او زی د لپاره کار وکړو، هغه که ځوانان یې که مثال ښځې که نور، خو خصوصا ځکه چې شعار مو پر ورځ اول دا چې د ښځو د حقونو څخه به دفاع وکړو، کوشش مو کړی دی چې د ښځو د حقونو څخه دفاع وکړو.
بله کاکر سپ، که تاسی دنجونو دزده کرو پا برخه که مشت مشخصه تو گوست چه دوی چه دول ستونزی وینی پا داسی حال که چه دوی غواری چه شونزی تبلاری سی او خپل زده کرو تا دوام ورکری، هاگه کمی ستونزی دی چه ستاس پا نظر باندی مهمی دی پا ستاس پا ولایت که؟
دا خو یو مرمدار خبره ده چه پکندار که دکتر مخچم ویل کلچر ارنانا دروس کوری حاکم دی مشتول انجونی پا چادری که زی شونزی تا او اکثر کسان کوشش کهی چه خپل اولادون خصوصا انجونی چه زوانان سیوی دی خپل پا یو نقلی وسایت که انتقال که زک دروس کوری پا شونزی که نقلی وسایت نست چه خلق دا امنی احساس و که خپل اولادون تا خصوصا زوان انجونی تا نو امنیت مشکل ستا، د مزایمتو مشکل ستا چې خامخا په ولایتو کې خصوصا په هغه لیرې ځایو کې دا مشکل ستا چې د پلانکي لور مکتب ته ځي، هلته یو مزایمت ورته خل کېږي، یا اجتماعي یا امنیتي خلک خامخا په داسې یو سترګه ورته ګوري چې د پلان کې لور د مکتب ته ځي، داسې یو مشکلات ورته پېښېږي. بل دا چې مخونه یې پټ وي، بل دا چې ما خپله لیدل دي چې په حتی پوهنتونونو کې انجینیري پوهنځی وایي اما په پټ مخ، دا یو غټه ستونزه ده. هلته په ساعتو ساعتو ناشتي، امکانات نشته، په صنفو کې ګرمي، په صنفو کې تاسو فکر وکړئ چې یو نجلۍ چې په چادرې کې ناسته او مخې پټ وي او هغه تدریس کوي، هغه به څر کم تدریس وکړي. یا مثلا وظیفو ته ځي، هغسې پښه ور لاس خلاصه نه ده لکه دلته په کابل کې په مرکز کې چې موږ وینو ښځې و نارینه په شعبات کې ناست دي، کار کوي په ازاده فضا کې نسبتا. مګر په کندهار کې متاسفانه چې نجونې په یو وخت په شعباتو کې ناست دي که ښځې کار کوي، خو هغه په پټ مخ یا مول و علی په داسې یو حالت کې هغسې کار کولای سي او نه خپل ځان نستون احساسوي، او ډېر مشکلات دي ورته. خو بیا هم پر هغه سره سره ښځې کوشش کوي، خصوصا په مکتبو کې، په شفاخانو کې، دا دوه ځای یو څه ازادانه، یو څه ازادتره کار کوي، ځکه نجونو په ښوونځیو کې چې دوی ځي یو څه ځان ازاد احساسوي، او بل دا چې په شفاخانو کې د ښځو په برخه کې چې کار کوي ورې یو څه ازاد تره دي. نور په د نورو شعباتو کې، په د نورو ریاستو کې، په د نورو ځایو کې چې دوی کار کوي، اکثره خو صرف د جندر په نامه یو دوه هلا درې ښځې کار کوي. په اکثره دفاترو کې چې هغه په سلهاو نارینه دي، یو دوه درې هغه سمبولیک په رقم د ښځې په نامه یا د جندر په نامه الته یو دوی درې شي ذکر کی. هغه سي آزادانه لکه په کابل کې چې موږ وینو چې نن خدا ښځې و نارینه ټول په هر شعبه کې د ښځو ګډون سته، په هر دفتر کې د ښځو شتون سته. په کندهار کې هغه سي خبره نه ده، ډېرې ښځې معلمان دي یا مثلا دغه د پشپهانو کې کار کوي یا علم اساسات خارجي اساسات کې چې وړي دې کار کوي. بس خاص خاص په ریاستو کې چې زه ځم همیشه دا ګلوم کوم، همیشه دا خبره مورې یادوم. حتی په خپل اکثر ویناو کې مې دا خبره کړې ده چې د ښځو شتون نسته ولی یا نسته یا کې ډېر کم محدود داسې. خو هغه مثال ادارات ماته په جواب کې وایي چې دا په دې خاطر چې ښځې اجازه نه لري چې کار وکړي، ښځې کار نسي کولی یا نه راځي یا زړه نه ښه کوي. او ښځو ته چې وایم چې ولې زړه نه ښه کوي، ولې نه ځي، ولې کار نه کوي، هغه راته وایي چې یا کلیدي پوستونه موږ ته نه راکوي چې په دې واردي چې موږ د باندې ولاړ شو، او دا کوچني بستونه چې موږ ته راکوي هغه ډېر محدود، نو موږ زړه نه سو ورته ښه کولی. دا مشکلات په مجموع کې شته.
دغه چې تاسو د سیمبولیک کارونو یادونه وکړه، په دې اړه به خبرو ته نور هم دوام ورکوو. خو زما بل پوښتنه دا ده کاکړ صاحب، چې تاسو په خپلو خبرو کې د داسې یوې سیالي یادونه هم وکړه چې باید مثبته وي، او آیا اوس وخت نه دی رارسېدلی چې خلک باید د غیرت تعریف او تعبیر بدل کړي؟ یعنی غیرت باید دا وي چې یو څوک خپل لور او خور ښوونځي ته لیږي، او دا باید غیرت وي چې د یو چا لور لوستی وي او باسواده وي او خپل لار پیدا کولای شي او خپل حقونه ورته معلوم وي، او همدارس د خپل نه یواز د خپل کورنۍ بلکې د افغانستان په اقتصاد کې برخه واخیستلای شي، د خپل کورنۍ مالی چارې پر غاړه واخیستلای شي، او د دې پر ځای چې د نور خلکو د اوجو بار وي په خپل کورنۍ کې یو مثبت رول ولوبولای شي، دا باید غیرت وي. په دې اړه تاسو څه ویل غواړئ؟
زه همیشه د خپل ورونو سره، د دوستانو سره، د نارینه و سره په مجموع کې ما دغه خبره ده چې هایا زه ننګ یم وختي چې درې دورې کېږي چې وکالت کوم د یو نارینه ستونزه ورحلوم. خپل ځان مثال ورکوم، لکه خپل ځان غوندې نور داسې کسان چې پراست کې دي، زه مثال ورکوم خلکو ته چې ورونو دغه زما څه مشکل لرم، زما پره کوم ستا لور ستا خور ستا میرمنه که داسې یې، آیا دا به ستا د پاره ننګ یا غیرت یې چې داسې؟ خو نه پوهېږم دغه فعلا که دغسې ده، لکه روز اول چې دا نظام دا نوی نظام جوړ شو او ښځې راووتلې ښوونځي ته ولاړه، ډاکټر شفاخانو ته ولاړه، په اداراتو کې ولاړه، کارونه یې وکړه، حالت ښه و، دا مثبت حالت ته موږ روانو، مثبت تغییر ته موږ روانو، ډېره ښه خبره وه. اما متاسفانه چې په دې اواخرو کې د امنیت خراب شو او بیا هم ښځې شهیدانې سوې په کوڅو په بازارو کې، د دوی جسدونه ولوېده او د دوی مړې انتقاض ولې، دا بېرته یو منفي تغییرات راغله پر نارینه و باندې، خپل اثرات واچول پر خلکو باندې، خپل اثرات واچول. څوک وبېرېده، څوک وشرمېده د داسې حالاتو څخه، یا څوک چا ته غیرت ودرېدی د داسې حالات څخه، بنان بېرته دغه حالات منفي ته ولاړه. نو دغه هم د دې یو شي باعث وګرځېدی. تاسو وینئ چې دا اوس کې په کابل کې د نجونو د ښوونځیو مخته انفجار وسو، او زموږ ستاسې په لسهاوو نجونې په دغه کې په سړکو باندې پراته وه. یا داسې یو حالت که خدای ناخواسته یو داسې ولایت ته راسي لکه کندهار غوندې، دا به ډېر منفي اثر وکړي. زه مطمئنه یم چې 50% نجونې به د تعلیم او د پرمختګ څخه ونیول چې خدای دې نه کړي داسې یو ورځ چې داسې یو حالت راسي کندهار ته. نو دا شیان باعث ګرځي چې موږ مخبور شا باندې ولاړ شو، نه پر مخ باندې ولاړ شو، او پر نارینه باندې مم پر احزانو یې منفي تاثیرات واچي. نو په والی ورشبو کې شوه ډیر خلک دی حالت تتل چې خپل جنی خپل خوندی خپل میرمنی وظیفو ته یا تعلیم ته یا څه پریږي. اما متاسفانه چې حالت داسې راغی چې څو ځلي موږ د دې شهیدان و چې زموږ ښځې یا شهیدانې سي یا مثلا جارونه یا دا شیان منفي تاثیرات یې واچول. اوس بیا یې دا زه چې ورته ګورم خلک نسبتا یو څه مخکې څخه بیا پر شا تګ کوي د دې سیالتو څخه. نو امیدوار یو چې خدای داسې ورځ راولي چې دا د امنیت مشکل حل سي. ټول مشکلات به انشاءالله حالي د خدای په توکل.
ستاسې مخکېنۍ خبرې ته به بېرته راسمه. تاسو د ښځو د کار په اړه باندې یو څو خبرې وکړې مخکې. تاسو یادونه وکړه چې په کندهار ولایت کې ځینې پتونه یوازې د په سیمبولیکه توګه باندې ښځو ته ورکول سوي دي چې د جنډر په برخه کې یعنی د جنسیت په برخه کې دي چې دا هم ستاسو په نظر کافي نه دي او ښځو ته کاري فرصتونه دومره نه دي برابر سوي لکه څومره چې برابر سوي وای باید. په دې برخه کې نور څه کېدلای سي چې ښځې وهڅول سي چې کارونو تراسی او په رسمي توګه دندې پیل کړې او وظیفې واخلي او د دولت پر کچه باندې څه کېدلای سي چې ښځو ته نور هم د دوی د هڅولو په خاطر ځایونه ورکړل سي په ادارو کې.
موږ غواړو چې موږ د کندهار ښځې اکثریت زوینم د ښځو چارې ریاست مراجعه کوي. څوک چې غواړي چې کار وکړي مراجعه کوي یا د کار غوښتنه کوي او دایم هغه دی. از ما په نظر زموږ د ښځو چارو وزارت باید په دې کې هڅه وکړي د وکیلانو داسې زه په خپله مېم داسې د وکیلانو څخه یم چې د ښځو دپاره د ښځو د تشویق دپاره د ښځو د پرمختګ دپاره کلیدي پوستونه. تاسو فکر وکړئ چې په کندهار کې دا اوس یو د ښځو چارو ریاست باندې ښځه ده. نور په مجموع کې دا ټول ریاستو کې حتی یو ماوینه د یو ریاست هم ښځه نشته. په دسیب جمهور په حکم و فرمان باندې ول د والي صاحب دوهم ماوینیت باید یوه ښځه چې دا زموږ دپاره ډېر یو ښه زیری او موږ ډېر ورته علاقمند وو. مګر زه څوڅ وایم د ارګانای محل سره په تماس کې او غوښتنه مې ځینې وکړه چې دا خو د کندهار حق دی. کاندیدان مورته لرو علاقمندان مورته لرو او یو ښه زیری دی د کندهار یا په مجموع کې د ټول افغانستان د ولایاتو د ښځو دپاره. اما متاسفانه تر اوسه پورې دغه کار عملي سوی نه دی. په ځینې ولایاتو کې عملي سوی دی اما کندهار کې تر اوسه پورې هلمند کې اته زابل اورزګان په دغه حوزه کې دا موضوع نه ده عملي سوې. او موږ په کندهار کې کاندیدان لرو او د چې منحیث د یو وکیلې ماته مراجعه سوې ده. حتی نور ځایو کې داسې موږ یادونه کړې ده. حتی ارګانای محل کې موږ دا یادونه کړې ده چې ولې دغه خو د رئیس صاحب جمهور خپل فرمان او حکم و چې یوه ماوینه باید وټاکل سي. وخت چې ښځو ته د والی د ماوین یو ښه پوست دی چې هغه ښځو ته نه ورکول کېږي پیاده توب یا مامور یو څلرم پنځم شپږم بس ماموریت نو دا خو نسو. دا خو معلومداره ده چې صرف د یو ریاست د یو جندر د مراد په خاطر یو کوچنی ماموریت ښځو ته ورکول کېږي. ولې په یو ولایت کې په ټول ولایت کې ودانه رئیسه ښځه نشته؟ ولې د والی صاحب د ماوین هغه حکم فرمان چې د خپل رئیس صاحب جمهور دی ولې درسته پورې په دغه حوزه کې عملي نشته؟ پاتې شوه یا یو معلم چې هغه نه ژغه اورېدل کېږي نه یو صحیح معاش ورته ورکول کېږي نه یو پشپش زر په وزر معاشو کې معلمین ته دا ښځې دغه سي وټاکل سي یا ډېر یو کوچنی ماموریت ته یا په مؤسساتو کې ولې کرېدي پوستون ته د حکومت توجه ده؟ د ښځو چارو وزارت چې یو وزارت دی د ښځو چارو نوم پر پروت دی ولې دا دفاع نه کوي د ښځو؟ چې دا باید دغه کلیدي پوستو کې ښځې ولاړ سي چې دا نور تشویق سي چې یو د کوره وځي رزق په غاره کې اخلي قرباني ورکوي. آیا دوی دا حق نه لري چې په یو ښه پوست کې کار وکړي؟ داسې مشکلات دي ښځو ته په اول درجه سترګه نه کتل کېږي، ښځې توانایي لري، ښځې ته که وخت ورکول سي شاید ډېر کار وکولای سي. صادقه دي خپل په کار کې، د هېڅ چا په مقابل کې دي ګرام نه دي. اما متاسفانه چې موقع نه ورکول کېږي.
بله،
ډېر په کمه سطح ورته ګوري.
مننه کاکړ صاحب. اوس هم ورځمه اوریدونکو ته یو اوریدونکی به راواخمه. مهرباني وکړئ د ازادي راډیو مخکښ شدي پروګرام دی.
السلام علیکم. مننه بشیر صاحب. سلام او کاکړ صاحب. سلام محمد قاسم زنګر من را سفر کړی کای ایلمن نام د څنګه پښان ورات چې تر په واسم په ایلمن کې شنه مصوبات انځیږي، مصوبات دي پندنو ته دي او په دې تارات کې ډېر کارونه دي چې کړې دي. مخکې به کله چې شو چې په یو تراسټ کې د جندر سره چې به یو څه کار کوو، دی یو سره هغه تراسټ یا هغه پر مخ ورته کې چې په باندې کله څنګه یو څه کار کوي. یعنی ته په پاو د څه د وند په حکومت ولي کې چې راځي د ملګری د شي او ما کې ملګر پرګان کې.
بله، ډیر مننه ځواک صاحب، تاسو نظر مو واخیست و مو رید. ډیر مننه چې زنګ مو وهلی وو. اوس هم ورځم یو بل اوریدونکو ته. مهرباني وکړئ، آزادی رادیو ده.
راځي صاحب توخی د زابل ولایت تشاجیل ولسوالۍ ختیځ سره په اړیکه کې. له دې ځخه نه دا پوښتنه ده چې د زابل ولایت کې د ښځو لپاره ستاسو سازمان یا ستاسو مشرتاب باندې کوم خدمت شوی ده؟ کنه ده شوی خو البته مکان د هر مرمنی بیا هم نسبتا نغایو خط ولایت نسبت د زابل ولایت ته خامخا پر مختلفی مخکش شدی لري. آیا دی د زابل د ښځو سره په ارتباط کې دی او اړیکو سره لري کنه لري؟
ما ورور ته سلام او احترامات وایم. مشخپل په برخه کې چې د زابل ولایت کم از مشخور کوي وکیل ده چې هغه زرا توخی نمیشي او ډیر فعال او بایزته وکیل ده. د هغو سره موږ همیشه خپل د کاري تجربو درمیان نږدو او خپل موضوعګانې سره شریکوو، خپل ستونزې مشکلات د خپل د ولایتو په هر ایسا کې. اما دا چې د زابل د ښځو چارو ریاست باید د کندهار د ښځو چارو ریاست سره په تماس کې او خپل کارونه او تجربې سره وای او خپل مشکلات سره وای او خپل خدمات سره ګډ شریک ته دا یو حوزه ده چې کابل، زابل او کندهار دواړه د یوې او یعنی تقریبا یو خلک دي. نو دوی باید خپل تجربې په سره شریکې کې همداسې د روزګان سره موږ خپل په مابند کې خپل منځ کې د زابل و روزګان او کندهار دا ټول سره یو ځای او همیشه خپل موضوعګان شریکو، همیشه یو د بل دفاع کوو، همیشه سره په تماس کې یو. هغه وخت چې زه وکیل نه وم او په کندهار کې نه کار کوي یو مسه کې، هغه وخت چې ما خپل په زابل کې دغه مسې د خواته سنترونه درلودل په شاجوی کې وم او په زابل په ښار کې وم. او اوس خو نو د موضوع د وکالت د اشفارس کاله کیږي چې دلته موږ صرف زما وظیفه دا ده چې د وکیل صاحبان سره موضوع ګان شریک کو، او دا چې د ښځو چارو وزارت بیا هم وظیفه لري چې د ښځو چارو د ریاستو درمنځ امانګي جوړه کړي، دا یو چې دا خبره ده، دا د وګړو وظیفه ده.
اوریدونکو تاسو د مخکښ شدي پروګرام اوري. اوس هم ورځم یو بل اوریدونکو ته. مهرباني وکړئ، آزادي رادیو ده.
ما نوم نصر احمد احمدی دی. مل مناسب دا پښتنه ده چې دغه دا شدي چې یو راولالېږي ورزه دغه سلای سره واده کوم یا جنۍ دی یا کوم دی د دې کورنې ولې دا مشکلات ده په واسطه چې باید خو دې یو ور ځوان نه دی، معنی یو سات ځوان نه دی، د حیات پورې ځوان دی. د دې مور او پلار لاندې چې دا قبل یو تور کړی چې دا نه خوښ دی او نه ځوان وتر غوالي او نه زله وتر غوالي نو دا د پیسو په خاطر چې ولوار لاس لا کسیا پنځلس لس دې هوته وایي د ژوند د عمره پورې تباه او برباد کړي. او دغه بیا حقوق بشر هم دې نارې وه چې موږ حقوق بشر لرو، د ښځو حقوق لرو، دا سینې حقوق دي چې دا یو نه پوښتنه شته نه بدخاص ته دا چې راولي معنا یو قمنداني دی او بل ځای ته چې بندې کېږي هغه سړی په خپل لار ځي، دا ښځې په خپل لار ځي، بعد هغه سړی ته باید ورکول شي چې هغه چې هغه ښځې غواړي هغه نر غواړي زما له سره یو ځای شي او بل ته ورسېږي.
احمدی صاحب یوې ډېرې مهمه موضوع ته اشاره وکړه. دوی وویل چې په واده کې د نجونو خوښ ته نه کتل کېږي، چې که یو نجلۍ د خپلې خوښې پرته واده سي او اړ ایستل سي چې د یو داس چا سره واده وکړي چې د دې څخه یې په اړه باندې یا پوښتنه نه وي سوې یا دې په خپله نه وي ویلي چې دغه زما خوښ دی، د هغه اصلا نکاح نه کېږي. نو یعنې ډېره فیصدي خلک د داس چا سره اوسي چې هېڅ نکاح یې نه ده ورسره سوې. په دې برخه کې تاسو څه ویل غواړي؟ او همداراز د بشري قانون مخه دا یو جرم ګڼل کېږي چې په دې برخه کې څه کېدلای سي چې مور او پلار قانې کړای سي چې د خپل اولادو خوښ ته وګوري؟
کزه اوس د خپل ورون ته خبره وکم چې په دې کې بیا تاسو ګرام یاست، د دې د مات خوا به دستي خزه من هیڅ دی وکیل من هیڅ دی خدمتګار من هیڅ دی مور من هیڅ دی خور د دغه ورون څخه بیا هم په مجموع کې د ورون څخه ګیله لرم. که یو شزه تعلیم بکی، یو شزه مکتب ته ولاړه سي، او یو شزه خپل د حق او حقوقو ته با خبره سي، نو هغه کولای سي چې د قانون پر رڼا کې خپل هغه کورنۍ ته قناعت ورکي چې مور یا پلار زما په قرآن شریف کې په شریعت په لحاظ د قانون په لحاظ دغه حق دی چې دغه سړی زما نه خوښیږي او زما نکاح نه ورسره جوړیږي. حتما به هغه مور پلار یا ورور یا کورنۍ دومره رحمیږي او د دې په هکله به خپل قضاوت درست کړي. اما متاسفانه چې نن زموږ ښځې نجونې ډېره فیصدي خپل د حقوقو څخه ناخبره دي، فکر کوي چې مور پلار دا حق لري چې خپل اولاد موږ ورکو هر چا ته چې مو ورکړه. او د سرسی یا مثلا هغه شناخت د ارګانو سره نه لري، موږ په هر ولایت کې د ښځو چارې ریاست لرو، موږ په هر ولایت کې قضا او څارندوالي لرو، موږ په هر ولایت کې د هر امکانات لرو. که یو څوک خپل د حقوق څخه پوسی نو هغه په دې باندې هم پوهیږي چې دغه خپل غوښتنه د چا څخه باید وکړم چې زما غور وکړي او زما پوښتنه وکړي. حتما هغه به کې تعلیم کړي، هغه ځای ته ورځي چې د غور کېږي. وخت چې پنځه موضوعګانې داسې په یو ولایت کې په یو ولسوالۍ کې په یو قریه کې داسې وسوه، هغه وڅېړل سوه او چا خپل د حق دفاع وکړه، بل ورځ نور مور پلار په دې باندې پوهیږي، اوم هغه اولاد په دې باندې پوهیږي. بیا هم دې ته راغله لکه زموږ ستاسې اوله موضوع چې وه چې د تعلیم سطح ډېره کښته ده، هغه د دې په خاطر چې یا امنیت نشته یا کلچر ورنه ناتحاکم دي. دا دوه شی د دې باعث سوی دی چې زموږ ستاسې د ښځو تعلیم سطح کښته ده، هغه نه پوهیږي په دې باندې چې دغه زما حق دی، د دې حق دفاع باید زه وکړم. که هغه پوسی چې دغه زما حق دی، هغه تعلیم کړي، حتما د خپل حق د دفاع به پوهیږي او هغه به حتما هغه ځایو ته ورځي چې د هغه پوښتنه وکړي. نو بنان بیا موږ تاسو رالو هغه مشکل ته چې زموږ نارینه وو دغه موقع زموږ د خوندو د لونو د شوڅ څخه اخیستی ده چې دوی باید تعلیم وکړي، ځکه ټول په دې ستونزه باندې اخته دي.
ډیره زیاته مننه کاکر صاحب تاسو د وخت څخه چې په دې خبرونه کې ملموش سره ګډون وکړ او همداراز موږ اوریدونکو ته د دوی د پښتنو ځوابونه وویل. اوریدونکو مخکښ شدي پروګرام پای ته رسیږي، بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا جره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
څنګه مرکه
اسمانه
جرګه خو
زموږ رسم دی یو ستر حرارته زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه پر کې کاوه.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپنۍ او دریا کندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.